السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. لاندې خبري برخه کې به د راپورونو په برخه کې ووري چې ټاکل شوې سبا د مسکو فارمټ غونډه جوړ شي. په دغه غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون کوي. دا چې په دې غونډه کې څه ویل کیږي او د افغانستان په حالاتو به یې اغیز څه وي په دې اړه درته راپور وروسته راځي. خو پیل د دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دفیر کرن بیکر وایي په افغانستان کې به د ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. اغلی ډیکر دا خبره پرون پر خپل ایکس پانه یا خپلی ټویټر کې لیکلې ده او په دې ټویټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د تیرو دریو کلونو له هڅو مننه کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تاموس ماموریت پای ته ورسید. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د قطر له پلازمینې دوحې فعالیت کوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د خبریال حکمت آریان نیولو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د هغه د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې. دغو دو مرکزونو پرون په جلا جلا بیانونو کې وویل چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو روان وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د واکمنو لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، سانسور او ګواښ لاندې دي. د غزنی د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې د طالبانو استخباراتو درې ورځې مخکې د خوشحال راډیو خبریال حکمت آریان له خپل دفتر ورسره بیولی. خوشحال راډیو نږدې و میاشتې مخکې په غزنی کې فعالیت پیل کړ. دا خصوصي راډیو سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، کلتوري او دینی پروګرامونه خپروي. ټاکل شوې ده چې په کابل کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه د امام ابو حنیفه په نوم دریم نندارتون جوړ کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې په دې نندارتون کې به د افغانستان منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونو، چین، ایران، ترکیې او جاپان تولیدات په څه باندې وسو غرفو کې د یک شنبې په ورځ نندارې ته وړاندې شي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې په دې نندارتون کې به چې ورځې به وي د کرنې، غالیو، کانونو، روغتیا، لاسي صنایعو، ماشینالاتو، ترانسپورت، لوجستیک، ودانیزو توکو، مخابراتو او یو شمیر نورو کورنیو او بهرنیو توکو په ګډون د بیلابیلو صنعتي سوداګریزو او خدماتي سکتورونو محصولات نندارې ته وړاندې شي. د هند پولیسو د نشه یي توکو یو لویه بسته پرون ونیوله. د پولیسو په وینا دا 1500 کیلوګرامه کوکاین دي چې د بازار د نرخ له مخې بیا 2.5 میلیونه ډالر ده. پولیسو څلور تنه په دې تړاو د ډیلی په جنوب کې نیولې دي او په دې باور دي چې په دې قضیه کې د مخدره موادو د قاچاق یو نړیوال سازمان لاس لري چې مشري په نوې ډیلی کې افغانان کوي. د هندي چارواکو په وینا نیول شوو کسانو غوښتل چې دا کوکاین په ډیلی او شاوخوا سیمو کې خرڅ کړي. دوه ورځې مخکې تر دې هم دوه افغانان د محمود وارث هاشمي او عبدالنایب په نومونو له یوې اندازې مخدره موادو سره په ډیلی کې نیول شوي وو. د حزب الله د پخوانی مشر حسن نصر الله زوم حسن جعفر قصیر په سوریه کې د اسرائیل په یو برید کې وژل شوی دی. امریکا د حزب الله ډله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده د ترهګرو په توګه پیژني او اروپای ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړي. د حزب الله سیاسي ډله د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د جرمني ډی پی ای خبري اجانس د سوریه د بشري حقونو د څار یو لندن میشته ډله پر بنسټ راپور ورکړی چې قصیر د هغو دریو کسانو په ډله کې و چې دمشک پر یوې هستوګنیزي ودانۍ د اسرائیل په هوایي برید کې ووژل شول. سرچینو دغه بنسټ ته ویلي چې دا برید پرون ناوخته د دمشق ښار په المزا سیمه کې شوی دی. ویل شوي چې تر برید لاندې راغلی دغه ودانۍ د حزب الله ډلې اړوند وه. اسرائیل په دې وروستیو کې د حزب الله په وړاندې خپل بریدونه ډیر کړي او د لبنان په جنوبي برخه کې د هغوی پر اهدافو ځمکني عملیات هم پیل کړي دي. او د حماس ډلې پوځي څانګې په تلبیب کې د ډزو او چاقو برید پر مهال د اتو اسرائیلیانو د وژلو مسؤلیت ومانه. دا حمله پرون د یافا په سیمه کې د برېښنایي ریل له تمځای سره وشوه. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني پرون په یو بیان کې وویل چې د عزالدین القسام وسلوالو د لویدیز غاړې له الخلیل اشغال شوی ښار د حمله تنظیم کړو. دا وو خبرونه ک غواړي چې دا خبرونه
اوریدونکو د سات خبري ټولګه هم دومره وا اوس هم راځو او نيزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده
په مسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې به لکتر لګه د شاوخوا لاسو هیوادونو استازي برخه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د غونډې ته وربلل شوی او نوموړی د غونډه ته روان شوی دی. د روسیې په ګډون د مسکو د فارمټ یو شمیر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت ته اندېښمن دي. دا چې د سبانۍ غونډې اجنډا څه ده، څه پکې ویل کیږي او په دې اړه د کارپوهانو نظرونه څه دي، په دې اړه به د احمد شبر راپور واورو.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وینده ماریا زخاروا وایي چې د اکتوبر په څلورمه به د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ شپږمه غونډه جوړ شي. د ماسکو فارمټ د 2018 کال په دسمبر کې پیل شو چې پکې د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان، ایران او هند استازي سره جرګه شول او د افغانستان اړوند مسایلو په اړه بحث او خبرې وکړې. په روس اشکال 15 نور هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د فارمټ تور زیات شول. د سیاسي چارو کتونکو شاه محمود میاخیل پرې باور دی چې د سیمې هیوادونه د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه لري، ځکه دا ډول غونډې جوړوي.
منطقي هیوادونه د سیمې هیوادونه په خپل افغانانو او ویره لري چې د کوم حالت په افغانستان کې دی دا قابل قبول نه دی او دلته افراطیت ورځ تر بل اضافه کیږي او طبي خبره چې افراطیت اضافه کیږي نو دلته افراطیت د مرکزی آسیا دی او داعش کی یا د شرقي ترکستان اسلامي تحریک ډلې دی د ټول دلته د طالبانو د قدم سره یو ځای په کلونو فعالیت درلودلی دی نو دا تشویش دی نو ځکه د افغانستان سره دلچسپي لري.
د ماسکو فارمټ پنځمه غونډه په روس اشکال په همدې ورځو شپو کې د روسیې په کازان ښار کې جوړه شوې وه. د غړو هیوادونو ترڅنګ د سعودي عربستان، قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه استازي هم د تیر کال په غونډه کې د میلمنو په توګه برخه اخیستې وه. د تیر کال په ناسته کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر فعالیتونو اندېښنه ښکاره کړې وه. په دې چوکاټ کې د 2022 او 2023 کالونو په غونډو کې هم په افغانستان کې د ترهګرو هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره شوې وه او په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت ته جوړېدو غوښتنه شوې وه. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د ماسکو فارمټ په دوهمه غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، خو په روس اشکال هم د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کازان غونډې ته بلل شوی وو. ساشکل د روسیې د تاس آژانس خبر لمخي د ماسکو فارمټ د غونډې ترڅنګ به د چمې پورس د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره دوه په دوه هم خبري وکړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاچی دروازه له نه ورځو باندې روسته د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاص شوې ده، خو لا هم دوی د سوداګریزو توکو د لیکت په برخه کې لستونزو سره مخ دي. دوی د غرض وایي چې د خرلاچی ترڅنګ د تورخم لارې هم د سوداګریزو توکو لیکت را لیکت پیل شوی، خو د پېښور او تورخم ترمنځ لار هم تړلې او دوی د شلمان بدیل لار کاروي چې هغه هم ستونزمنه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هم د سوداګرو پر مخ د تورخم لارې د خلاصېدو په غوښتنې سره وایي چې د خرلاچۍ لارې په خلاصېدو سره د افغانستان په سوداګرۍ کې یوازې 10% تحرک راځي. نور تفصیل به له سنا کاکړه وورو.
یو شمیر سوداګر وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرلاچۍ پوله له نه ورځو بندیز وروسته بیرته پرانیستل شوې او همدارس د تورخم لارې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تدریجي ډول سوداګري بیرته پیل شوې، خو دوی لا هم له ډیرو ستونزو سره مخ دي. دوی وای خلچی لاره چې په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د سختو نښتو له امله د سپتمبر په 1 بنده شوې وه، د اکتوبر په لومړۍ نیټه بیرته پرانیستل شوه، خو بیا هم ډېر لږ شمېر موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو توکو بار 11 موټر یې په تورخم او 3 نور یې د خلاچي په دروازه کې له 13 ورځو راهیسې ولاړ دي.
خلاص شوی ده، خو په داسې معنا سره خلاص شوی چې دې نه بند ښه و، نو زموږ خو تمې امیدونه ورته نه و، مانځه بند ده. اوس هم په موټر ور خوشي کړل، هلته ولاړ دي په ګرمۍ کې، د 23 تاریخ موټر اوس هم پکې ولاړ دي. ډېر کم موټر کس کې مخکې 50 موټر اوښتې، اوس 15 موټر اوښتې.
په ورته وخت کې یو شمېر نور سوداګر بیا وایي چې د تورخم له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له 13 ورځو راهیسې په تدریجي ډول بیا پیل شوې او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته د شلمان له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شوې. خو د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله جبارخیل د دې لارې د ستونزو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
شلمان باندې گاڑی پریګیدې، شلمان باندې ډېر غټ ستونزې دي، پاغه باندې وسم زمون موټر نه ځي، زمونږ هغه ټیم کې مالونه چې هغه موږ راو ګرځور د تورخم په شلمان نار باندې مولې ګل ډېر غټ ستونزې موږ ته پیدا شولې. هغه مالونه موږ په ملیونو پیسې تاوان وکړو، به دا هغه شلمان لار چې دا دایو خامه لار ده، ډېرې ستغه چړیانې پکې دي، حالت چې لوډر گاډي کښ نه کې بخپله گاډي نشي ختلې.
دغه سوداګر چې وایي په میلیونونه ډالرو زیان وره وخته، د دې ستونزې د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم د خلاچۍ لارې له خلاصېدو هرکلی کوي، خو وایي باید د تورخم پېښور لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده خلاصه شي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل.
نو د خرلچی لاره هم زمونږ د پاره ښه ده، زمونږ د میوو د پاره، سبزي د پاره، دغه یو حد اقل مشکلات چې حل شي هم ښه ده. یعنی 10% زمونږ په تجارت کې حرکت راځي. د شلمان په نامه بله لاره ده چې هغه خامه ده، هغه باندې زمونږ موټر راځي، خو درنې موټر پې نشي راتللی، اکثره ترانزیتي موټر پې نشي راتللی، او هغه هم ډېرې کمې موټر ځي او هغې باندې هم ډېر مصرف راځي.
نوموړی وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 60% کم شوی دی. د تورخم پېښور لار د بېګاري په سیمه کې د 13 اګست میاشتې له 6 نیټې راهیسې د ولسي احتجاج کوونکو له لورې تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 20 د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان د سوداګریزې ګډې خونې چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې د بېلابېلو سیاسي لاملونو له امله د دې دواړو هېوادونو د سوداګرۍ کچه خورا ټیټه شوې او سوداګرو ته یې په میلیونونه ډالرو زیان اوښتی.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن به د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په تړاو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. جو بایدن دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې اسرائیل ویلي دي چې د ایران د توغندیو بریدونه به بې ځوابه پاتې نشي. ایران بیا خبرداری ورکړې که حمله پرې وشوه عکس العمل به یې جدي وي. تفصیل له احمد شبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د ایران اټومي پروګرام په اړوندو سیمو به د اسرائیل د برید ملاتړ ونه کړي. جو بایدن یو ورځ وروسته تر دې د خبرې وکړې چې ایران شاوخوا 1000 توغندي د اسرائیل په لور وویشتل. ولسمشر بایدن مخکې دا برید بې اغېزې بللی و، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ټینګار ویلي دي چې ایران به د دې حملې تاوان پرې کوي. شغل بایدن پرون مخکې تر دې چې د امریکا د جمهوری ریاست په الوتکه کې سکاټلند ته سفر وکړي او هلته د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جیو په غونډه کې برخه واخلي، د خبریالانو د دې سوالونو په ځواب کې چې که اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي واشنگتن به ملاتړ وکړي وویل.
The answer is no. and I think there's things
جواب نه دی موږ په